امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمون اوریدونکو السلام علیکم زه نو شب آشنایم نن د چهارشنبه ورځ د میزان د میاشتې 15 د اکتوبر له 28 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا راډیو خپل ماښامنۍ خپرونې پیلوي. په روانه خپرونه کې د خبرونو سرټکي بشپړ خبرونه او رپورټونه اوري. لومړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو
وسله والو کسانو په غور کې شاوخوا 10 ملکی کسان وژل دي. د کابل کندهار او کابل بامیان لو اداره د 100 بندیدونو پس پرانستل شوې ده. او د متحده ایالاتو جمهوریت کاندید ډونالډ ټرمپ وایي چې د میرمن کلینټن د سوریې په اړه پلان نړۍ درېمې نړیوال جګړې په لور بوزي.
د نورو رپورټونو سربیره د پوره خبرونو له اورېدو وروسته دا رپورټونه هم درته خپرېږي. د میدان وردک ولایتي چارواکي وایي چې نن سهار وختي وسله والو طالبانو د دغه ولایت په یو شمېر سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوستو بریدونه کړي. د بلوچستان د کوټې ښار د پولیسو په اکاډمۍ باندې د برید غندلو لپاره نن په بشپړه توګه بند. دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. خو زرته متي الله عبد د دې ساعت خبرونه وایي.
وسله والو کسانو په غور کې شاوخوا 10 ملکی کسان ووژل. طالبانو په دغه پیښې کې خپل لاس رد کړی دی. که څه هم لا تر اوسه کومې امنیتي څانګې په غور کې د داعش د فعالیت او موجودیت په اړه څه نه دي ویلي، خو د ولایت ویان عبدالحیا خطیبي وایي چې دغه کسان د داعش د ډلې کسانو وژلي دي. ښاغلي خطیبي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل دا کسان د سه شنبې په ورځ د فیروسکو د ښار په غلمین سیمه کې د خاشاکو د ټولو په محل لومړی یرغمل کړی شو او وروسته په ډله ییزه توګه په ډزو وژل شو. مګر د غور د ولایتي شورا رئیس فضل حق احسان امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دا کسان وسلوالو وژلي دي. د داعش نوم وانخیست. ښاغلی احسان وویل چې یو شمېر وسلوالو کسان لومړی 40 ملکي وګړي په غره کې د خاشاکو د ټولو په محل وژل، او کله چې خلکو د دغو وسلوالو په وړاندې غبرګون وښود نو درې نور کسان یې هم ووژل. د میدان وردګ ولایتي چارواکي وایي چې نن سهار وختي وسله والو طالبانو د دغه ولایت په یو شمېر سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوستو بریدونه وکړل، چې له امله د کابل کندهار او کابل بامیان لویه لاره هم دو ساعتونو لپاره د ترافیکو پر مخ وتړل شوه. طالبانو په دغه جګړو کې افغان ځواکونو ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کړې. ویل چې میدان ښار د دغې ډلې د وسله والو تر محاصرې لاندې دی. خو د میدان وردګ ولایتي چارواکي چې وایي په نننیو جګړو کې یو لس طالب وسله وال وژل شوي دي او په سلګونو نور ټپیان دي. د میدان وردګ د والي ویان ښاغلی منګل په دې اړه وایي چې دوی مقاومت کړی دی او ولایت ساتلی دی او ورسره دغه لویه لاره هم بیرته خلاصه شوې ده. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر وایي چې د دوی په مشرۍ ائتلافي قواوې د سوریې د راقه ښار بیرته نیولو لپاره تیار نیسي. کارټر د سیشنبې په ورځ پاریس کې د ائتلاف د 43 غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته څرګنده کړه چې د راقه ښار بیرته نیولو عملیات به د موصل د بیرته نیولو له عملیاتو سره سم ترسره شي. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. راقه په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش وسله والو اصلي مرکز ګڼل کیږي. روسیا وایي چې نه ورځې کېږي چې د سوریې حلب ښار کې هوایي حملې نه دي کړي، خو راپورونه وایي چې په وروستیو ورځو کې هوایي حملو دوام کړی. د روسیې د دفاع وزارت یو لوړ پوړي چارواکي پرون وویل چې ماسکو د اکتوبر په 9 حملې درولې دي او اوس به هم دغه اقدام ته ادامه ورکوي. د بشر د حقوق اداره وایي چې په عراق او سوریه کې چې کومې سیمې د داعش په لاس کې دي، هلته خلک د ښخ شوو مانونو د خطر سره مخ دي. دغه ډله وایي چې د سوریې په منبج سیمه کې قریب 70 کسان د ښخ شوو مانونو د لاسه وژل شوي. دغه سیمه کال 2014 کې داعش نیولې او بیا اګست کې بیرته ورنه ونیولې شوه. د بشر د حقوقو اداره د نړیوالې ادارو نه غواړي چې خلکو ته د مانونو نه د خوندي پاتې کېدو په اړه پوره معلومات ورکړي چې انساني تلفات ونه شي. بلډوزرونه نن چهارشنبه هم د فرانسې په کالی کې د ځنګل کم نړول ته دوام ورکوي. له دې کم څخه ځینې کډوال بیلابیلو خارونو ته لیږدولو لپاره په قطارونو کې درېدلي دي. د دغو کډوالو څخه د 13 تنې د فرانسې بندري ښار مارسیلي ته لیږل شوي، چې په دې کې د افغانستان، پاکستان او سوډان څخه کډوال شامل دي. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ ویلي چې د سوریې په برخه کې به د ډیموکراتیک کاندید هیلری کلینټن پلان موږ د درېمې نړیوالې جګړې په لور بوزي، ځکه چې په اتومي وسلو سنبال روسیا سره د نظامي شخړو امکان زیاتېږي. بل پلو د انتخاباتي مرضی په دې وروستو ورځو کې ډیموکرات هیلری کلینټن او جمهوری غوښتونکي ډونلډ ټرمپ په 12 مهمو ایالتونو کې چې د انتخاباتو برخلیک ستر اغیز لري مبارزه کوي. په دې اړه به پوره رپورټ د خبرونو وروسته واورئ. په سومالیا کې د داعش طرفدارو یاغیانو یو مهم ښار نیولې دی. د سومالیا مقامات وایي چې یاغیان د سری بحیرې خواته پرتې سیمې قندالا ته ننوتلي دي. د دې ښار ښاروال امریکا غږ ته ویلي دي چې داعش ورنه ښار نیولې دی. سومالیا کې د الشباب ډله د داعش سره ملګری شوې، او وروستۍ خبر دا دی چې پاکستانی چارواکي وایي چې پولیسو شربت ګله نیولې ده. شربت ګله هغه افغان میرمن وه چې د خپلو غیر عادي شنو سترګو له کبله په نړۍ کې مشهوره شوې وه. د پاکستان د فدرالي تحقیقاتي څانګې یو پلټونکي شاهد الیاس ویلي دي چې شربت ګله په پاکستان کې د اوسېدو لپاره جعلي استادو سره اوسېدله. ښاغلي الیاس وویل چې پولیسو د چهارشنبې په شپه په پېښور کې د شربت ګلې په کور چاپه واچوله او هغه یې ونیوله. شربت ګله د هغې وروسته نړیوال شهرت وموند چې په کال 1940 کې یو خبریال سټیف مکاري په پېښور کې د کډوالو په کم کې د هغې تصویر واخیست، او بیا د نېشنل جغرافیک په مجلې د هغې تصویر خپور شو. د شربت ګل سترګې بیخي شنې دي چې د نورو انسانانو له عادي شنو سترګو سره توپیر لري. خبریال مکاري زیاته کړه چې هغه به کال 2002 کې په دویم ځل افغانستان ته له شربت ګل سره ولیدله، خو ویل کېږي چې هغه بیا تیر کال پاکستان ته تللې وه او د چارواکو په خبره د اوسېدو لپاره جعلي اسناد جوړ کړي وو. تر اوسه په پېښور کې د افغانستان قونسلګری په دې اړه څه نه دي ویلي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. دا هم د روانه خبرونه لومړی رپورت. د میدان وردګ ولایتي چارواکي وایي چې نن سهار وختي وسلواله طالبانو د دغه ولایت په یو شمېر سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل، چې له عملی د کابل کندهار او کابل بامیان دوی لار هم د اوږدو ساعتونو لپاره د ترافیکو په مخ وتړل شوه. طالبانو په دغو جګړو کې افغان ځواکونو ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کړې، او ویلي دي چې میدان ښار د دغې ډلې د وسلوالو تر محاصرې لاندې دی. خو میدان وردګ ولایتي چارواکي وایي چې په نننیو جګړو کې 11 طالب وسلوال وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. په کابل کې زموږ همکار په دې اړه د میدان وردګ د والي د دفتر له ویان عبدالرحمن منګل سره مرکه کړې چې ستاسو پامې اوریدو ته راګرځو.
څنګه چې تاسو خبر وایي، د سهار نن سهار د اتو بجو شاوخوا د هېواد د سولې دښمنانو یو ځلې بیا د میدان وردګ ولایت د لومړی نمبر شهر چې د کابل او د کندهار لویه لره بلل کېږي، په دې شهر کې په بېلابېلو نقطو کې خپل تحرکات او ډله ییز بریدونه پیل کړل، چې د دښمن د کسانو شمېر هم شاوخوا 300 کسانو ته رسېده، او دوی هم لوی هدف یا لوی موخه درلوده تر څو په دنني برید کې کومه ولسوالي یا حتی مرکز پورې دننه راورسوي، خو دوی خپلو موخو ته ونه رسېدل. دښمن ډېر مقامات هم ونه شو کړی، او دوی هم شاتګ غوره کړ، او دغه راز دې جګړې په لړ کې د ملي اردو یو سرباز شهید شوی، او دا راز یو سرباز بل زخمي شوی دی. او همدارنګه دښمنانو دوه راکټه د میدان ښار پر مرکز باندې توغولي، چې یو راکټ د دې ولایت مرکزی روغتون ودانۍ کې لګېدلی یا داخل د بیرون د احاطه کې لګېدلی، او یو راکټ بل د ښار څخه لرې لګېدلی. دا کوم راکټ چې په روغتون کې لګېدلی، په دې له امله یو ماشوم شهید شوی او اته ملکي وګړي نور زخمیان شوي دي. جګړه اوس مهال په بشپړه توګه ختمه شوې، عمومي لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه ده، او دغه راز دښمن هم له سیمې څخه ژغورل شوی.
دوی په کومو اهدافو باندې په کومو سیمو کې بریدونه وکړل؟
د شیرازي بابا دی، پل سرخ دی، پل شیخ آباد دی، د درانی دی، هفت آسیاب دی، شاشګاو دی، همدغه راز یو بل یو کمپ دی چې هغه دی دی غلو غونډي دا کشمیران دی په دغه ساحو کې دوی بریدونه کړی و چې دغه ساحې ځینې صحیح دی مرکز میدان خار پورې مربوط کی او ځینې د سید آباد ولسوالۍ پورې مربوط دي.
طالبان ادعا کوي چې په دې جګړو کې تاسو د سر درون زیان درولې.
دښمن دغه ادعا په کلکو ټکو ردوم. درته ویلی شم چې امنیتي ځواکونو ته یوازې د یو د ملیو سرتېری چې شهید شوی یو زخمي شوی، زموږ امنیتي ځواکونو ته نور هیڅ ډول مار شغل نه دا وخت، او بل تر څنګ د هغې دوی چې کوم راکټونه په مرکز خار باندې توغولي دي، هماغه راکټونو په نتیجه کې اته ملکي وګړي چې پر روغتون باندې لګېدلی وو زخمیان شوي دي، او یو وړکی ماشوم شهادت راست.
اوس وضعیت څنګه دی؟
اوس حالات بیخي بشپړ نورمال حالت دي. سیمه په بشپړ توګه د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. په لاره باندې خلک تګ و راتګ کوي، هر څه نورمال دي. او تر څنګ د هغې د دې خبر تر څنګ بل خبره هم باید تاسو د موقع نه په استفادې درته درکړم، څنګه چې تاسو باید په جریان کې هم یاستئ. ناکومه د اونۍ کوتل لاره چې د بېسودو خلکو یا د خزش مردمي یا پاڅون کولو له لورې بنده شوې وه، هغه هم نن د ترافیکو پر مخ خلاصه او 15 پښتانه ورونه چې تکتبل شوي وو هغه هم آزاد شو. فعلا په میدان وردګ ولایت کې هیڅ کومه شاهره د ترافیک پر مخ نه ده تلل شوې، ټولې لارې خلاصې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د بلوچستان د کوټه ښار د پولیسو په اکاډمۍ باندې د برید غندلو لپاره نن په بشپړ توګه بند. د دوشنبه په ورځ درې وبرید کوونکو په اکاډمۍ کې 80 تنه زده کوونکي او یو صاحب منصب ووژل او سلګونه نورې ټپیان کړل. دا چې دا برید چا کړی په دې اکله خلک بیلابیل نظرونه لري. تفصیل په رپورټ کې اورو.
د کوټې په بازار کې په عادي ورځو کې دغسې چوپه چوپتیا نه وي. نن دوکاندارانو او صنعتکارانو د ترګرو د غندلو او د امنیت د غوښتنې لپاره هلتال یا اعتصاب کړی دی. د کوټې د پولیسو په اکاډمۍ باندې د بریدونو ادعا د اسلامي دولت یا داعش د خراسان ډلې وکړه، خو حکومت وایي برید د لشکر جنګوي العالمي ډلې کړی دی چې برید کوونکي د افغانستان له خاوري اداره کېدل. که هر چا کړی وي د کوټي خلک د حکومت څخه امنیت غواړي. درې میاشتې وړاندې په وکیلانو باندې په برید کې د عبدالولي خروټي ورور هم وژل شوی وو. دی وایي بې وسه دی.
هم لوګ ته لاشي اوټرا اوټرا کرته گئے.
موږ د مړیو په خښولو ستړي شوي یو. چارواکي دې راشي چې زموږ له درد خبر شي. ورور مې سخت یادېږي خو هیڅ نشم کولای. حکومت مو غم نه خوري. اوس دا وګورئ چې څومره ځوانان ووژل شول.
د دوکاندارانو د اتحادیې مشر وایي چې مړي او ټپیان دومره ډیر وو چې ټول په امبولانسونو کې نه ځایېدل، خلکو په کرایي موټرو کې یوړل.
اور صوبایي حکومت
دا د ایالتي حکومت ناکامي ده چې دا ډول پیښې بیا بیا کیږي. درې میاشتې وړاندې د اګست میاشتې په اتمه په وکیلانو باندې برید وشو، حکومت هیڅ ونه کړل.
برید کوونکي درې کسان وو. دوه ځانمرګي واسکټونه وچول او دریم تر چاودنې وړاندې د پولیسو لخوا ووژل شو. د کوټې پولیس وایي چې د پیښې تحقیقات روان دي، خو د برید کوونکو د هویت په اړه تر اوسه هیڅ نشي ویلی. داعش د برید کوونکو ویډیو خپره کړې ده، خو په پاکستان کې ګڼ شمېر خلک په دې باور دي چې په دې بریدونو کې هند لاس لري. د افغانستان حکومت وایي چې د طالبانو شورا په کوټه کې اوسیږي، خو پاکستان ادعا لري چې د هند استخبارات د افغانستان له لارې د بلوچستانو ملاتړ کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د ننګرهار په ولایت کې له یوې دولتي انستیتوت نه وبخښئ. د ننګرهار په ولایت کې له یو دولتي انستیتوت نه 2 نورستاني نرسانې تر دوه کلونو زده کړو وروسته فارغ شوي، خو د فراغت سند به هغه وخت ورکول کیږي چې په نورستان کې دندې واخلي. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو وبخښئ د آشنا رادیو او تلویزیون د خبریال په رپورټ کې اورو.
د نورستان په کچه د خزینه روغتیا پالو نشتون اغلو یا ننګونه ده چې تر اوسه چارواکو د حل کوم لار نه د مندلې، ځکه په دغه ولایت کې خزینه ډاکټرانی کار کولو ته زړه نه ښه کوي، خو دغلته د قابلګانو او نرسانو د نشتون ستونزه ورځ تر بلې حلیدونکې ده. په ننګرهار کې د نرسانو او قابلګانو له دوه کلن انسټیټیوټ نه نن ورځ یوازې دوه دیرش نورستانۍ ښځینه نرسانې فارغې شوې چې د شوي تعهد او قرارداد له مخې به په خپلو سیمو کې کار کوي. شبنم د نورستان د یوې نام نه ولسوالۍ کامدیش اوسېدونکې ده. هغه وایي په ډېرو سختیو یې خپلې زده کړې سرته رسولې او غواړي په خپله سیمه کې د ښځینه ناروغانو مرسته وکړي.
موږ چې هلته اوسېدو د نرسینګ او د قابلګۍ لپاره خلکو ډېر هغه کولی چې څوک لیلیه کې اوسېږي څنګه اوسېږي موږ ته ډېر مشکلات دي. خو چې زموږ فامیل هغه تعلیم یافته او موږ راوړل دلته موږ تعلیم وکړو زه ډېره خوشحاله یم خپل د ادارې نه چې موږ سره کوښښ وکړو موږ ته هېڅ نه وایي.
په دغو تازه پاری غونجونو کې مریم هغه ده چې په تیرو دوو کلونو کې یا نږدې خپلوان هم د خپلو زده کړو له حاله نه دي خبر کړي ځکه په سیمه کې یې امنیتي ننګونې ډېرې دي. هغه وایي غواړي د خپلې سیمې ښځینه ناروغانې وپالي.
ما هلته چاته دومره نه دي ویلي چې زه نرسه یم. عموما داسې خلک خبر نه دي چې په ما باندې دومره خلک خبر شي چې زه نرسه یم. چې کله لاړم بیا دا اقدام کوم چې زه تا ته هم خدمت کوم خپل وطن ته خدمت کوم. ما خپل وطن ته کتلي دي او بیا راغلی یم. نو زه ځم هلته خدمت کوم چې د سر بابا یې مې زم زم د خپل قسمت کوم.
ډیر کله اندېښنه دای چې د نورستان اکثره دغه ډول پاریغ انجونې په خپل سیمو کې دند نه کوي. خو د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وای تر هغه یې د زده کړو تصدیق نه کوي چې په نورستان کې دند یا خستو ته غاړه نه ایخي.
موږ دوی نه کوي ته هغه څه سره د فراغت نه بدوي چې په نورستان کې وظیفه اجرا کوي. که چېرې دوی نورستان ته لاړ نه شي وظیفه اجرا نه کوي نو موږ د کوم مسایل دوی ځنډو او همدارنګه د نورستان د ولسونو خواهش کوو چې دوی لپاره د کار زمینه برابرې کړي. په دولتي کلینیکونو کې ټول کې دوی لپاره گنجائش ده. په خم معاش سره یو خور چې په ننګرهار کې کوم معاش اخلي موږ د هغې 2.5% اضافه معاش په نورستان کې ورکوو.
له دې وړاندې د نورستان لپاره د قابلګانو یوه ډله نجونې تر زده کړو وروسته هلته په دندو بوختې شوې خو د ښځینه نرسانو د زده کړو لومړی ځل دی. د نورستان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر اسماعیل ستانکزی وایي د دغو نرسانو په فراغت او هلته په دندو یې ستونزه یو څه هواریدای شي خو د ښځینه ډاکټرانو مشکل یې تر ټولو لویه ننګونه ده.
د ښځینه ډاکټرانو نه شتون زموږ لپاره زیات مشکلات پیدا کوي چې هغه کې زمونږ د کوم خدمات چې د ښځو دپاره عرضه کېږي هغې کې موږ زیات مشکلات او ما هیلم د حکومت نه دغه ده چې د نورستان ولایت ته د ډاکټرانو په بخش کې یو سهم ورته ورکړی سي بغیر د قابلګانو نه چې هغه مشکلات یې رفس.
هغه وایي دوه ډلې نورې نورستانۍ نجونې په دغه انسټیټیوټ کې د قابلګۍ په زده کړو بوختې دي چې په راتلونکو دوو میاشتو کې تر فراغت وروسته به د نورستان په روغتیایي مرکزونو کې په دندو ګمارل کیږي. د نورستان په څیر یو څنګځني ولایت ته که څه هم په تیرو څوارلسو کلونو کې د پام وړ کار نه دی شوی خو په روغتیایي برخه کې نجونو ته دغه شان زده کړې او هلته دندې کول خوشنصیبي ګڼل کیږي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست جمهوری غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ وایي د سوریې په برخه کې به د ډیموکراتیک کاندید هیلری کلینټن پلان موږ د درېیمې نړیوالې جګړې په لور بوزي ځکه په اتمي وسله سنبال روس سره د نظامي شخړو امکان زیاتوي. له بل پلوه د انتخاباتي مبارزې په دې وروستیو ورځو کې ډیموکرات هیلری کلینټن او جمهوری غوښتونکي ډونالډ ټرمپ په 12 مهمو ایالتونو کې چې د انتخاباتو په برخلیک ستره اغیزه لري مبارزې ته دوام ورکوي. په هکله رپورټ اورو.
د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست جمهوری غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ له روسیې سره د اړیکو د خرابېدو پړه پر هیلری کلینټن او ولسمشر باراک اوباما ورواچوله. هغه وایي دته د داعش ماتول ډیر ترجیحي اهمیت لري نسبت دې ته چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد دې ته وهڅول شي چې له قدرت نه لري شي.
له هغې سره به تاسو په درېیمې نړیوالې جګړې کې لتاړ شئ ځکه هغه په دې نه پوهیږي چې څه کوي. سوریا نوره سوریا نه ده. سوریا اوس روسیا ده او نوی ایران چې موږ د نوی اتمی معاملې له مخې مایسر اوست.
ډونالډ ټرمپ دا خبرې په هغه مرکه کې وکړلې چې پر بهرنۍ پالیسۍ متمرکز و. هغه د امریکا د پالیسۍ د اوږدې مودې هدف چې له قدرت نه د بشار الاسد لرې کول دي بې اهمیته وګاڼه. د انتخاباتي مبارزو په دې وروستیو ورځو کې چې دواړه کاندیدان تقریبا په 12 مهمو ایالتونو کې مبارزه کوي، ډونالډ ټرمپ په اوهایو او نیو همشایر کې و او هیلری کلینټن په فلوریدا او نیوادا کې و. د ډیرو کلونو راهیسې د متحده ایالاتو ولایتونه د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې په سیاسي لحاظ تقسیم شوي دي. جمهوري خوا ایالتونه په سره رنګ ښودل شوي دي او دیموکرات ایالتونه په آبي رنګ.
په ډېرو ایالتونو کې یو ګوند ډېر مخکې وي او هیڅ دلیل نه وي چې د جمهوري ریاست په کچه په دغه راز ایالت کې ډېرې منابع پرې ولګول شي.
دا ایالتونه له دې امله مهم ګڼل کېږي چې خلک یې ډېر وروسته پرېکړه کوي چې کوم کاندید ته رایه ورکړي.
په معاصرو انتخاباتي مبارزو کې تقریبا په 12 ایالتونو کې مبارزه کېږي. دا لیست هر کال له بل کال نه بدلیدای شي، خو له تیرو درې انتخاباتي مبارزو راهیسې دا شمیر تقریبا ثابت دی.
آستین هارت د امریکا د پوهنتون یو استاد وایي په کار د ډونالډ ټرمپ په فلوریدا، اوهایو، کولاراډو او نیوادا کې رای ورکونکي په ځان ورمات کړي. جنیفر لالس د پوهنتون استاد وایي په وروستیو ورځو کې کاندیدان د رایو په ډیرو وړو ډلو پسې هم هڅه کوي چې ملاتړې ځان ته جلب کړي. تازه سرویګانې څرګندوي چې دیموکراته کاندیده هیلری کلینټن په ملي کچه او په څو مهمو ایالتونو کې مخکې روانه ده، که څه هم د هغې جمهوري غوښتونکی سیال ډونالډ ټرمپ په څو مهمو ایالتونو لکه اوهایو، فلوریدا او شمالي کارولاینا کې په سیالۍ کې ورسره سم روان دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
تبرکلوز یا د نری رنځ ناروغي هر کال په نړۍ کې شاوخوا 1.8 میلیونه کسان وژني. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د سل ناروغۍ په ځینو هیوادونو کې مخ په زیاتېدو ده او تقریبا 4 میلیونه داسې کسان هم شته چې په تبرکلوز اخته دي او د علاج لپاره هیڅ هم نه کیږي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال کارل پیرسن په رپورټ کې اورو.
تبرکلوز یا نری رنځ ساري ناروغي ده او دا په دې معنی چې د یو انسان نه بل انسان ته په مختلفو لارو چارو انتقالیږي چې یو یې هم ټوخېدل دي. ډاکټر اریک ګوسپی د تبرکلوز ناروغۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دی. د هغه کار دا دی چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د دې ناروغۍ په هکله معلومات راټول کړي او دا چې څنګه یې باید مخ ونیول شي. ډاکټر اریک د نری رنځ د ناروغۍ د خپرېدو په هکله داسې وایي:
ټی بی از د ثریټ دټ کین بی سپریډ بای ایروسولایز سپریډ بای ناټ ا بیهیویر دټ انکریسز یور ریسک.
نری رنځ د هوا د لارې د یو انسان نه بل انسان ته خپرېږي او بل داسې کوم شی نشته چې په دې ناروغۍ د اخته کېدو خطر زیاتوي. کله چې تاسو د یو چا څنګ ته ولاړ یاست چې په نری رنځ اخته وي او هغه وټوخېږي، ناروغۍ تاسو ته سرایت کوي. د هغوی تر ټوخېدو وروسته میکروب ستاسو وجود ته ننوځي. ډاکټر ګوسپی وایي چې نری رنځ هر ورځ په اوسط ډول 15,000 کسان وژني. کله چې یو انسان په دې ناروغۍ اخته شي په لمړنیو اونیو کې زیات ټوخېږي، تبه کوي او د شپې لخوا خولې پیرازي. وروسته بیا انسان کمزوري کېږي او وزن کمیږي. سره له دې چې د برکلوز یا نری رنځ د انسان په سږو برید کوي، خو ډاکټر ګوسپی وایي چې دغه ناروغي ښایي چې د انسان د وجود نورې اعضاوې هم زیانمنې کړي. ډاکټر ګوسپی یو ځل بیا وایي چې د توبرکلوز یا نری رنځ ناروغي سره له دې چې وژون کې ده، خو علاج یې کېدلی شي. نری رنځ تشخیص کېدای شي او نوي پسلو کې د میکروب ضد په درملو یو علاج هم کیږي. دغه ډول دارو درمل همدا اوس هم پیدا کیږي. په ځینې هیوادونو کې خلک داسې فکر کوي چې توبرکلوز یا نری رنځ د پخوانی زمانه ناروغي ده او په همدې خاطر بودیجه ورته کمه کړې ده. د هند په شان په ځینو هیوادونو کې چې زیات شمیر خلک پکې په نری رنځ اخته دي، د دې ناروغۍ سره مبارزې ته چندان اهمیت نه ورکول کیږي. ډاکټر ګوسپی یو ځل بیا وایي چې د زیکا او ایبولا په شان د ویروسونو د پیدا کېدو په خاطر د روغتیایي کارکونکو ټول پام د ویروسونو سره مبارزې ته اوښتی او نری رنځ ترې هېر شوی. کوس پی وای چې دا د اندېښنې وړ مسله ده.
Our political will has waned and it has been deprioritized in ministries of health as the urgent emergent.
د نری رنځ د لمنځوړلو لپاره سیاسي اراده کمه شوې ده او اوس د ځینو هیوادونو د روغتیا وزارتونه یې په خپلو لمړیتوبونو کې هم نه حسابوي. همدا وجه ده چې دا ناروغي زیاته شوې ده او ډېر خلک وژني. د سل یا نرینانس ناروغي په کال کې تقریبا 1.8 میلیونه کسان وژني، او دا په دې معنی چې اوس نری رانس په نړۍ کې یوازینی ساري ناروغي ده چې زیات شمیر خلک وژني. د نری رانس ناروغي د نړۍ په هغو هیوادونو کې زیاته وي چې ډیر نفوس ولري، خلک یې په کافي اندازه خوراکي مواد نه لري او حفظ الصحه پکې نه مراد کیږي. په نړۍ کې د ټولو نه زیات خلک په جنوبي افریقا، هند، اندونیزیا، چین، نایجیریا او پاکستان کې په نری رانس اخته دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د نری رانس 80% کې ناروغان په همدغه هیوادونو کې دي. ښاغلی ګوسپی وایي که د نړۍ ټول هیوادونه د نری رانس په ورکولو کې همکاري وکړي، هیله ده چې د 2030 کال پورې به دغه ناروغي په نړۍ کې ختم شي.
د مهمو خبرونو د لنډې سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې. وسله والو کسانو په غور کې شاوخوا 10 ملکی کسان ووژل. طالبانو په دغه پیښه کې خپل لاس لرل رد کړی دي. که څه هم لا تر اوسه کمی امنیتي څانګې په غور کې د داعش د فعالیت او موجودیت په اړه څه نه دي ویلي، خو د دغه ولایت ویان عبدالحی خدیبي وایي چې دغه کسان د داعش ډلې وژلي دي. د میدان وردګ ولایتي چارواکي وایي چې نن سهار وختي وسله والو طالبانو د دغه ولایت یو شمېر سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو پوستو بریدونه وکړل، چې له امله د کابل کندهار او کابل بامیان لویه لاره هم د اوږدو ساعتونو لپاره د ترافیکو په مخ وتړل شو. طالبانو په دغه جګړو کې افغان ځواکونو ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کړې او ویلي دي چې میدان ښار دغې ډلې د وسله والو تر محاصرې لاندې دی. امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټن وایي چې د دوی په مشرۍ ائتلافي قواوې د سوریې د راقه ښار بیت نیولو لپاره تیار نیسي. کارټر پاریس کې د ائتلاف د 14 غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته څرګنده کړه چې د راقه ښار د بیت نیولو عملیات به د موسل د بیت نیولو له عملیاتو سره سم ترسره شي. روسیا وایي 9 ورځې کېږي چې د سوریې حلب ښار کې هوایي حملې نه دي کړې. راپورونه وایي چې په وروستیو ورځو کې هوایي حملو دوام کړی. د روسیې د دفاع وزارت یو لوړپوړي چارواکي ویلي چې مسکو د اکتوبر 15 هوایي حملې ودرولې او اوس به هم دغه اقدام ته دوام ورکړي. دوونه وایي چې د څومره مودې لپاره به هوایي حملې وشي. د بشري حقوقو اداره وایي چې په عراق او سوریه کې چې کومې سیمې د داعش په لاس کې دي، هلته خلک د ښخ شوو ماینونو د خطر سره مخ دي. دغه ډله وایي چې د سوریې په منبیج سیمه کې قریب 70 کسان د ښخ شوو ماینونو د لاسه وژل شوي. دغه سیمه کال 2015 کې داعش نیولې وه او بیا بېرته ورنه ونیولې شوه. د بشر د حقوقو اداره د نړیوالو ادارو نه غواړي چې خلکو ته د ماینونو نه د خوندي پاتې کېدو په اړه پوره معلومات ورکړي چې انساني تلفات ونه شي. په سومالیا کې د داعش طرفدارو یاغیانو یو مهم او ستر ښار نیولی دی. د سومالیا مقامات وایي چې یاغیان د سری بحیرې خواته پرتې سیمې قندالا ته ننوتلي. د دې ښار ښاروال امریکا غږ ته ویلي دي چې داعش ورنه ښار نیولی. په سومالیا کې د اشباب ډله د داعش سره ملګری شوې. بلډوزرونه نن چهارشنبه هم د فرانسې په کالی کې ځنګل کم نړول ته دوام ورکړ. د دې کم څخه ځینې کډوال بېلابېلو ښارونو ته د لیږدلو لپاره په قطارونو کې ولاړ دي. د دغو کډوالو څخه 13 تنه د فرانسې بندري ښار محاصرې ته لیږل شوي، چې په دې کې د افغانستان، پاکستان او سودان څخه کډوال شامل دي. د دې کسانو د مهاجرت غوښتنلیکونه به څېړل کېږي او د ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې په اصولو به اردول کېږي. او پاکستاني چارواکي وایي چې پولیسو شربتګله نیولې ده. شربتګله هغه افغان مېرمن وه چې د خپلو غیر عادي شنو سترګو له کبله په نړۍ کې مشهوره شوې وه.
ګرانو اوریدونکو، دا و د نیم ساعته خبری پښتو خپرونې لپاره راټول کړي مطالب چې تاسو واورئ. قدرمن اوریدونکو، نو اوسنۍ روانه خپرونه په همدې پای ته رسیږي. په څو لنډو شېبو کې د دری خپرونه هم د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. ورپسې به د خبرو اترو گفتو شنود خپرونه واورئ چې په نړۍ کې ولې جنگ جګړه روانه ده او ولې وزا ورځ تر بلې خرابېږي. ډېر ملکونه دي د افغانستان په شمول چې مرګ، ژوبله، جنګ جګړې پکې روانې دي. په نړیوال لاملونو باندې به زمونږ همکاران د ملمنو سره وغږیږي. تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې برخه واخلئ. نو د دې خپرونه مو واورئ. تر بیا، الله مرسته.